ਸੀ ਨਾ ਦ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
جنوریدن کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودانند نه ورځ 2023 کال د جولای د میاشتې دریم نیټه دا او وختونه شوې دي په اسلام آباد کې د ماخام شپږ په کابل کې دي د ماخام پنځ نیمه او په واشنگتن ڈی سی کې د سحر نه بجې دي د دی وایو ساته خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن
او ز مجاهد جوال
تاسو ټول اوریدونکو ته هر کله وایو یو شمیر مهمه موضوعات په دې خبرونه کې تاسو وړاندې کوو خلاصه ټکي
د پاکستان د ترهګرۍ ضد چارواکو د دغه هیواد صنعت وویل چې سیاسي مشران د راتلونکو عمومي ټاکنو څخه د مخه ګواښل کیږي
د سیاسي پرسنلټی د پاکستان کمیټې ته ویلي شي چې ترهګر د ملک مهم سیاسي مشران په نخښه کولی شي
د پښتون اشغورنی غورزنګ مشر منظور پښتین وایي که د نقیب مسجد وجون کې پولیس افسر راونوار ته ضمانت ورکړی شو نو دوی به په ټول ملک کې احتجاجونه شروع کړي منظور پښتین وایي
او له افغانستان سره په پوله د پاکستان په شمالي وزیرستان قبایلی سیمه کې د امنیتي ځواکونو په موټر په حمله کې 213 وژل شوي او یو چارواکی ژوبل شوی دی
هر سړی ډارېږي هر سړی سره دا احساس ته چې نن مو نمبر د سبوې بل نمبر د
سټکې تاسو واورېدل او وسوړاندې کوو د خبرونو تفصیل
د پاکستان د ترهګرۍ ضد چارواکو د دغه هیواد صنعت وویل چې سیاسي مشران د راتلونکو عمومي ټاکنو څخه د مخه ګواښل کیږي سناتور جاوید عباسي چې د قائمه کمیټې غړی دی وی ډی وی ته وویل چې دا خبرې د ترهګرۍ ضد چارواکو لخوا نن د پاکستان په سنیټ کې قائمه کمیټې ته شوې دي دا هم وویل چې سیاسي مشرانو ته د ګواښونو دغه راپورونه د پاکستان د څارګرو یا استخباراتي ادارو د معلوماتو پر بنسټ رسیدلي
د پښتون تحفظ موومنټ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین وایي کچری راو انوار ته ضمانت ورکړی شو نو په ټول ملک کې به دوی د احتجاجونو لړۍ شروع کړي منظور پښتین د ډیوه سره خبرو کې وویل دا خبره د منلو او وړ نه ده چې د 300 نه زیاتو خلکو قاتل ته ضمانت ورکړی شي د پاکستان میډیایي رپورټونه دي چې سباله یعنی په 3 جولای به د کراچۍ پولیسو پخوانی مشر راو انوار عدالت ته وړاندې کیږي او دا هم چې کېدای شي هغې له ضمانت ورکړی شي
له افغانستان سره په پوله د پاکستان په شمالي وزیرستان قبایلي سیمه کې د امنیتي ځواکونو په موټر په حمله کې 213 وژل شوي او یو چارواکی ژوبل شوی دی ځایي مامورینو وی او ډی وی ته د پیښې په اړه وویل د امنیتي ځواکونو په موټر د بویا تحصیل په محمد خیل سړک ډزې وشوې ویل کیږي چې حمله کوونکو کمی نیولی وه
د بلوچستان اواران ضلع کې بېګا شپه ناوخته لږ تر لږه شپږ امنیتي چارواکي وژل شوي او دوه نور ژوبل دي دا تنان په راکټ حمله کې لګېدلي چارواکي وایي د بمونو ناکاره کولو عملې د اواران په مشکۍ تحصیل کې د لټون کار کولو چې نامعلومه تنانو پې د راکټ حمله وکړه حمید سمسور پہ لنډ تفصیل راکوي
په اواران کې د ملیشه قوو پر قافله باندې ناڅرګند وسلوالو برید وکړي چې شپږ امنیت خوندي ساتونکي وژل شوي دي پنځه بیا کاري ټپیان دي او دغه ډول د پنجګور د ګمازان په سیمه کې هم د امنیت خوندي ساتونکو پر ګاډۍ باندې ناڅرګند وسلوالو ډزې وکړې چې په نتیجه کې دوه امنیت خوندي ساتونکي ځای پر ځای ووژل شو یو بیا کاري ټپي دی د پنجګور د پیښې مسؤلیت لغوه سوي لشکر بلوچستان او بلوچ ریپبلیکن آرمی په ګډه باندې اخستې دي او دا واران د پیښو مسؤلیت لا چا په سر نه دی اخستې بلوچ وسلوالې ډلې په بلوچستان کې د مادني وسایلو کمپنۍ د پرمختیا کارونه نه پریږدي دوی وی چې مرکزی حکومت اسلام آباد او نړیوال شرکتونه په ګډه باندې د بلوچستان مادني وسایل لوټي دوی له مرکزی حکومت اسلام آباد څخه د صوبې په وسایلو کې زیاته برخه غواړي خو حکومت بیا تور لګوي چې بارني هیوادونه دلته په بلوچستان کې و نامنۍ تلمنوي د دوی له خولې چې له کاشغر څخه تر ګوادره پورې د پاکستان او د چین د اقتصادي راداري د لوی لارې پروژه ناکامه کول غواړي بلوچ وسلوالو ډلو په بلوچستان کې د عامه انتخاباتو بایکاټ هم کړی دی او خلکو ته ویلي دي چې په انتخابي کمپاین کې د برخه نه اخلي حمید سمسور وایس اف امریکا ریډیو ټلویزیون کوټا
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه اورئ
په لوګر کې سیمایزو چارواکو ویلي د وسلوالو لخوا د ناټو ځواکونو په پوځي کتار د موټر بم په حمله کې دوه تنه ملکي وګړي وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. خبر زیاتوي په وژل شویو کې یوه ماشوم او یوه مېرمنه شامل دي، خو خپله د ناټو د ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. بلخوا د کندهار سیمایزو چارواکو ویلي د دې ولایت په شاولي کوټ او ارغستان ولسوالیو کې د طالبانو لخوا په دوو موټرو کې ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو چاودنه کړې چې له امله یې د طالبانو یو تن نامتو قومندان په ګډون دیارلس تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ وایي په 9 جولای به سپریم کورټ د پاره د نامزد شوي تن د نوم اعلان کوي. صدر وایي په دې لړ کې د سلورو امیدوارانو سره لیدلی. د ګل په ورځ واشنگټن کې صدر ټرمپ خبریالانو ته ویلي د سپریم کورټ د جج د څوکۍ د پاره مې څوکۍ د پاره چې د کمو امیدوارانو سره لیدلی دا ټول په خپل خپل ځای په تعلیمي او شخصي کچه ډیر قابلیت خلک دي. د وایټ هاوس ویاندې سارا هکبی سانډرز ویلي صدر د هر یو امیدوار سره 15 منټه ملاقات کړی، خو هغې د امیدوارانو نومونه ښکاره نه کړه. د سپریم کورټ نوی جج به د ریټایر کېدونکي قاضي انتونی کینیډي زینیسی.
یوه جرمنی ورځپاڼه لیکي سیمهییزو پولیسو یو ایرانی ډیپلوماټ د جرمنی په جنوب ختیځ کې د عمومي سړک پر سر په دې شک نیولی چې په فرانسه کې د ایران د مخالفینو د یوې غونډې لپاره په یو بمي دسیسه کې لاس درلود. د بیلډ ورځپاڼې د ګل یا دوشنبې په ورځ لیکلي نیول شوی ایرانی ډیپلوماټ اسدالله نومیږي چې د 28 کاله دی او د اتریش په پلازمینه ویانا کې د ایران په سفارت کې کار کاوه. هغه خبریال چې په برلین کې یې په دغه راپور کار کاوه امریکا غږ ته وویل د جرمني امنیتي ځواکونو ورته ویلي دي چې دوی دغه ایرانی ډیپلوماټ هغه مهال ونیوه کله چې یې په لوی لارې په یوې ټکسي موټر کې روان و. خبر جاتوي چې له ډیپلوماټ سره په موټر کې ګڼ نور کسان هم و، خو د هغوی د شناخت په اړه څه نه دي ویل شوي. دا هم وویل چې د جرمني پولیسو شک درلود چې له ده سره په موټر کې چاودیدونکي توکي وي، خو څه یې نه دي موندلي.
د ایران او د نړۍ سلورو نورو غټو ملکونو خارجه وزیران به د جمعې په ورځ خبرو تکینی. دوی به کوشش کوي چې اوموندي د امریکا د وټو نه پس څنګه د ایران اټمی معاهده برقرار وساتي. د ایران ریاستی میډیا نن د نهې په ورځ ویلي خارجه وزیر محمد جواد ظریف به په ویانا کې د برتانیې، چین، فرانس، روس او جرمني د خپل هم منصبو سره یې. د ایران صدر حسن روحاني به هم په خپل سفارتي سفر سویټزرلند او آسټریا ته ځي چې د ایران اټمی معاهده په ځای ساتلو لپاره کوششونه وکړي. صدر روحاني وایي تمه دا یورپی ملکونه به راتلونکي ورځو کې دغه معاهده ژوندۍ ساتلو لپاره ځینی ګامونه واخلي.
د میانمار یو محکمه به د ریټرز خبری ایجنسی د هغو دوه نیول شویو خبریالانو په اړه په راتلونکي اونۍ کې حکم کوي کوم چې د روهینګیا د بحران په اړه د راپور ورکولو پر وخت نیول شوی و. 22 کلن وا لون او 28 کلن کیاو سو باندې دا تور دی چې د چارواکو د پټو خبرو یا رازونو د ساتلو لتړون څخه یې سرغړونه کړې ده. دغه جوړه خبریالان د 13 دسمبر میاشت راهیسې په زندان کې پراته دي. د میانمار چارواکي وایي نیول شویو ژورنالستانو داسې پټ او محرم اسناد خپره کړي دي چې ورته اجازه نه وه.
او وس هم د امریکې د مهاجرت په حواله سره نن سبا چې کوم حالات روان دي په دې حالاتو تفصیل وړاندې کوي زموږ همکار منزه شهید.
امریکا کې کله چې هم د کډوالو په اړوند خبره کیږي نو د امریکا قانون جوړونکي په دې موضوع باندې ډېر مختلف نظریات لري، خو وروستیو کې د امریکا لوی څارنوال هم د کډوالو پالیسۍ کې د سخت قانون په ملاتړ د دلیل په توګه د بایبل یا انجیل حواله ورکړه. که څه هم بایبل په عیسوي عقیدې کې د خلکو د پوښتنې ځوابونه ورکوي، خو اوس سیاسي مشران هم د ځینې پوښتنو لپاره د بایبل ځوابونه لټوي او د مهاجرت په اړه د دوی نظر د یو بل څخه ډیر توپیر لري. د امریکا لاس انجلس ایالت کې د افریقا، آسیا، لاتین امریکا او اروپا سره تعلق لرونکي سویان هم د کډوالو په اړوند د بایبل بیل نظر وړاندې کوي. لوفی لونګومبا او ځینې نور دینی عالمان وایي چې د بایبل کتاب وایي هغه خلکو سره مرسته وکړي څوک چې مرستو ته اړتیا لري، خو بیا دا هم وایي چې لومړی ځان وژغوري او بیا د نورې نړۍ یا خلکو په اړوند فکر وکړي. لوفي چې د افریقا سره تعلق لري او په امریکا کې ژوند کوي وایي چې انجیل ځکه هم وایي چې د یو چا سره د مرستې کولو تر مخه په کار دی چې هغه تن وپیژني چې څوک دی، څه غواړي او یا مرستې ته اړین دی او که نه. دا خبرې په داسې حال رامخته کیږي چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د هیواد کډوالو مخنیوي یا کنټرول ادارې یا ایجنسۍ دفاع کړې ده چې مخالفه ډیموکرات ګوند یو شمیر غړو د دغه ادارې د ختمولو غږ کړی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ترنو قدر من اردن کو تاسو وایس اف امریکا ډیوی ته غوږ یاستئ. اوس هم راځو د دې یو ساعته خبری خپرونې لومړني راپور ته. د پاکستان د ترهګرۍ ضد چارواکو د دغه هیواد سنا ته وویل چې سیاسي مشران د راتلونکو عمومي ټاکنو څخه د مخه ګواښل کیږي. په دې اړه مفصل راپور له اسلام آباد نه د ډیوی خبریال پیرولی شاه درکوي.
په داسې حال کې چې په ګرد هیواد کې ټولو سیاسي ګوندونو انتخابي کمپاین پیل کړی دی، نو د پاکستان موقتی حکومت یو ځل بیا انتخابي کمپاین او د انتخاباتو پر ورځ د بدامنې د پیښو رامنځته کېدو یری څرګندې کړې دي. د ترهګرۍ مخنیوي مرکزي ادارې چارواکو د سینټ کورنو چارو قائمه کمیټې ته ویلي چې دغه انتخاباتو کې سیاسي قیادت په نښه کولو منصوبې جوړې شوې دي، او دا چې د دوی ادارې ته ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه دا د معمول یا سعام دړکې نه، خو د دمنه د لویو پیخو منسوبې دي. د نړیوال د پاکستان د کورنو چارو موقتی مرکزی وزیر اعظم خان هم د انتخابی عمل په محل د ترهګر حملو را منست کېدو یره سرګنده کړې وه، او د سینټ د کورنو چارو کمیټې غړي او د مسلم لیگ نواز ګون سینیټر جاوید عباسی د نننۍ غونډې په حق ته ډیوه ریډیو ته صدا سوایي.
جی انہوں نے کہا ہے کہ کچھ تھریٹس ہیں جو ہیں وہ ہم نے ہار لی، وہاں آگے فارورڈ کر دیے ہیں، جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو ہم نے کہہ دیا ہے، اب متعلقہ ادارے جو ہیں ان چیزوں کو دیکھیں گے. لیکن انہوں نے کہا ہے کہ کوئی ایسی چیزیں ہمیں ملی ہیں جو ہم نے شیئر کر لی ہیں، اور انہوں نے کچھ ایسی پرسنلٹیز ہیں پاکستان کے متعلق ان کو بھی سیریس تھریٹ ہے.
دے دا نیکٹا دا چارواکو دا بریفنگ پخلے کوي او وای چې د دوی کمیټه ته ویلی شوی چې ترهګر د ملک مهم سیاسي مشران په نخښه کولی شي. نو موړی ویل چې د نننې غونډه دوی د انتخاباتو په محل ګرد هیواد کې د امنیتی جاج اغستو په اړه را بللې وه. بلخوا پاکستان کې روانه میاشت 15 نیټه باندې کیدونکو انتخاباتو کې د لاقانونه ګرځولې شوې ډلو لویه شمېره کاندیدانو برخه اغستو باندې سخت غبرګون پلیدو کې راځي. په نړیواله کچه ترهګر ګرځولې شوې جماعت الدعوه مشر حافظ سعید سره تړاو لرونکي ملي مسلم لیگ انتخاباتو کې د خپل 300 کاندیدانو د ادریدو پخلی کوي، او هم دغه شان 13 د پاکستان موقتی حکومت شیعه مسلمانانو په وجنې تورن جماعت اهل سنت مشر مولانا لودیانی په ضد بندیزونه پورته کړی دي. د مولانا لودیانی جماعت یو شمیر کاندیدانو د هیواد بیلابیلو برخو څخه نامزدګۍ فارمونه جمع کړي دي، او اټکل کیږي چې دغه حکومتي پریکړه سره به اوس د دوی په انتخاباتو کې برخه اخیستو لاره هم هواره شي. د پاکستان په کچه د شیعه مسلمانانو تنظیم تحریک نفاذ فقه جعفریا د هیواد سترې محکمې مشر قاضی نه د لا قانون ډلو انتخاباتو کې برخه اغستو د نوټس اغستو غوښتنه کړې ده. د ګوند لخوا جاری کړی شوی بیان تر مخه موقتی حکومت هغه ګوندونه او خلک هم انتخاباتو ته پرېږدي د چا په ضد چې د ترهګرې سنګینې مقدمې درج دي، او دا چې د حکومت دغه پریکړې د ترهګرۍ په ضد ملي تګلارې او د ترهګرو په ضد روان ردالفساد عملیاتو باندې سوالونه راپورته کوي. د ترهګرۍ مخنیوي مرکزی ادارې د پنجاب ایالت د حکومت په سپارښتنه د مولانا لودیانی نوم د فور شیډول یا شکمنه ترهګرو د نومړ نه وښکلې دي، او ورسره د مولانا لودیانی تړلې شوی بینک اکاونټونه او شناختی کارت په ځای کولو امر هم جاری کړی دی. که څه هم د پاکستان انتخابي کمیشن د جماعت الدعوه سره تړاو په سر ملي مسلم لیگ ته د یو رجسټرډ سیاسي ګوند درجه ورکولو نه انکاري دی، خو مهمه خبره دا ده چې ملي مسلم لیگ پخلی کوي چې دوی یو بل رجسټرډ ګوند الله اکبر د لارې خپل کاندیدان انتخابی میدان ته راکوس کړی دي.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سارلی شئ. فیسبوک وی او ای ډیوا، ټویټر @ وی او ای ډیوا، انستاګرام @ وی او ای ډیوا، او پر یوټیوب وی او ای ډیوا نیوز. پاکستان کې د انتخاباتو په حواله سره ډیره زیاته ګرمه ګرمي لیدل کیږي. که یو طرف ته انتخابی کمپینونه روان دي، نو بل طرف ته دا اندېښنې یا تورونه هم لګي چې میډیا ته په آزاده توګه باندې په دې لړ کې د کار کولو په لار کې ډیر خنډان رامخې ته کیږي.
پنړی کې د خبريالانو د حقونو د لپاره आवाज پورته کونکو ادارې رپورټرز وداوت بارډرز په پاکستان کې د خپل ملګري فریډم نتورک سره په شریکه باندې په 15 جون د پاکستان نگران وزیر اعظم ناصر الملک ته یو خط لیږلی و. په دې خط کې تی غوښتنه کړې و چې راتلونکو انتخاباتو کې خبريالانو ته په آزاد طریقه باندې د کار کولو اجازه ورکړي شي. نور تفصیل په د اسلام آباد په دې رپورت کې ورو.
د صحافیانو حقوقو حفاظت لپاره نړیوال تنظیم رپورټرز وداوت بارډرز یا بې پولې خبريالانو تنظیم پاکستان کې په میډیا بندیزونو یا سنسرشپ خبرونو باندې اندېښنې څرګند کړې دي او دا یې د جمهوریت پر ضد ګرځولې دي. بې پولې خبريالانو تنظیم د اندېښنې د پاکستان نگران وزیر اعظم ناصر الملک ته لیږل شوی یو خط کې څرګند کړې دي او په دې خبرې یې زور راوړی دی پاکستان کې خبريالانو ته په آزاد کار کولو اجازه ورکړی شي. د بې پولې خبر یالانو تنظیم ویب پاڼې تر مخه دا خط وزیر اعظم ناصر الملک ته 13/15 لیږل شوی دی او په دې حقله دا خبر 13 ورځې په دې ویب پاڼې لګول شوی دی. په خط کې لیکل شوی دی پاکستان سیاسي ګوندونو تر څنګ دلته پوز او استخباراتي ادارو لخوا هم صحافیان زورول کیږي، په دوی تشدد کیږي او ځینې تختول شوي هم دي. دغه شان مطبوعاتو باندې هم یاد شوی ادارو لخوا بندیزونه لګول شوي دي. په خط کې ویلي شوي دي 1300 میاشتو نه پاکستان کې صحافت ازادۍ پر ضد هڅو کې اضافه شوې ده او د تنظیم د پاکستان سیول او عسکري قیادت دا غوښتنه کړې ده چې صحافیانو ته اجازه ورکړي شي چې په آزاد خپل کار وکړي. د خط کې د پوز ویان ادارې ISPR مشر میجر جنرل آصف غفور د هغه پریس کانفرنس ذکر هم دی په کوم کې دوی ویلي وو چې ځینې صحافیان د ریاست او پوز پر ضد پروپاګنډا کوي. دغه شان په ریاستي پالیسو تنقید کوونکي دوه زنانه صحافیان ګل بخاري د تختولو او ماروی سرمد په کور کې داخله ذکر هم په دې خط کې شامل دی. د پاکستان په کچ د صحافیانو تنظیم فیډرل یونین اف جرنالست هم پاکستان کې د ځینی اخبارونو ترسیل باندې بندیز اندېښنې څرګند کړې دي او ویلي دي داسې کول د دستور آرټیکل 19 پر ضد دی کوم چې د صحافت ازادي خبره کوي. پاکستان کې صحافیانو ته درپه خطرو په حق له د بې پولې خبريالانو تنظیم اندېښنې څومره حد پورې ټیک دي په دې حق له اسلام آباد کې د پښتون صحافیانو تنظیم مشر طاهر خان وای
ټورونه د بدقسمتۍ خبردار چې ټورونه غیره د صحافیانو د هغوی ژوند دی. د صحافیان هم په دغه خپل ځکم داغي غ مسلکی کار دی، داغي غ پېښوره نه کار دی، په هغه کې هغه وجل شوی دی، داغي ژوند د خستر شوی دی. میګونه د صحافیان دی هغه تختولې شوی دی، هغه وخل ټکولې شوی دی. په اسلام آباد کې په 1300 میاشتو کې دو جورنالستان بالکل خکارا پا سڑک باندې موجود دے سخت اغی زخمیان پی شوی دی وحل شوی دی او دا هاوی پا دی بنیاد وحل شوی دی چې دا هاوی نظر فکر سوچ اغا اغی که خپل ازادی سر اغی خپل اظهار کول. بد قسمتی دا چې دلته په سوشل میڈیا پا خواله رسنه باندې پا سوشل میڈیا هم تو اس خپل اغا فکر او سوچ او خپل دا رائے اظهار اغا نشی کولی او اغه دلته. لیکن بیا بل یو بد خبره چې حکومتونو وعده کړی دي، رپورټونه دغه صحافیانو دلته درج کړی دي، هغه باندې چې چا حمله کړی دي د هغه ذکر هم شوی دی، ځینې ثبوتونه هم دلته پولیس ته ورکړی شوی وو، لیکن دغه پلټنې تحقیقات نکېږي.
پاکستان د صحافیانو لپاره خطرناک ګرځول شوی هیوادونو نوملړ کې هم شامل دی او یوسل اتیا هیوادونو په دې نوملړ کې د پاکستان نمبر یوسل یو کم سلوی ختم دی. رپورٹونو تر مخه کال 2001 تر اوسه پورې پاکستان کې یو سل شل پورې صحافیان وژل شوی دی. دغه شان یو شمیر صحافیان تختول شوی دی او ور باندې تشدد هم شوی دی. نه یوازې صحافیان بلکې هغه بلاګر زوم پاکستان کې تختول شوی دی او ور باندې تشدد شوی دی چې ریاستی پالیسو باندې به تنقید کوله.
درنو قدر من اردونکو په پاکستان کې مو رسنیو او ژورنالیستانو په وړاندې د غوښونو راپور واورید. په همدې مسله له ایچ آر سی پی څخه له کامران عارف سره زموږ همکار نوشروان قلندر یو مرکه کړې چې به ګډې اورو.
پاکستان ډېر ورځې دا صحافیانو لپاره داسې ډېر سیف ظاهر نه ګڼل کېږي. پاکستان پاهې چند پاهې سو ملکونو کې شامل دی چې کوم کې جرنلسټ صحافیانو ته د ډېر سخت مشکلاتو مخه ده. په دې باندې ډېر زیات خندلي شوي دي، لکه زمونږ چې کوم انول رپورټ دی د تېرو نهو لسو کالونه، هغې کې دا خبره بیا بیا هایلایټ شوې ده چې زمونږ صحافیان چې کوم دي هغه محفوظ نه دي. هغې باندې د سټیټ طرف نه او د دغه د طرف نه د نان سټیټ اکټرز طرف نه حملین شوي دي او ډېر زیات پابندیانې دي. او یو نوی دا سوشل میډیا چې راغله
تاسو د نان سټیټ ایکټر یا غیر ریاستی عناصرو خبر وکړ، خو دا وخت که تاسو وګورئ د خبریالانو د خوا هم نیخ په نیغه د پاکستان د پوز استخباراتي دارونو مغستلي کیږي او ورسره ورسره په پاکستان کې سیاسي زن سیاسي ډلې هغه هم نیخ په نیغه باندې نو مخلي نو مخکې خو د نان سټیټ ایکټر خبره به کېده او پته بینه لګېده، اوس خو د پوز استخباراتي دارو نمونه نیخ په نیغه خلک اخلي، نو په داسې حالاتو کې به
بالکل چنن ته باسن دین او اغاز یاست سټیټ دی طرف نه باندې شو.
نو تاسو بیا غوښتنه د چانه د چې پاغه چې ریاست په خپل په دې هر څه کې ککړ در بیا چانه وو
ورې دې په دې په کې کوم دې کلیر یو مونږ چې کلم ډیماند کوم مونږ چې کلم وایو نو دا مونږ ریاست ذمہ داری ګڼو زموږ ټول ډیماند د ریاست نو کده ریاست ته ادارې په دې کې ملوث یا دغه یو څو کسان په دې کې ملوث نو همیشه مونږ دا وایو چې دا د ریاست ذمہ داری ده چې کوم کسان دي چې کوم د دې ریسپانسیبل دي هغه خلاف کاروایی شي او کنټرول کړی شي.
په خپل عام خلک هم د مسلو سره مخ دي، بیا د عام خلکو مسلې چې کوم دي هغه به میډیا او خبريالان روچتي یا به تاسو روچته وي تاسو ذمہواره جوړیږي، نو بیا په کار نه چې داسي یو تاسو د خبريالانو تنظیمونه نور خلک راجمع کې او په دې باندې یو سوچو شي چې د دې اوس بل لار سکی دي شي.
او دې دا خبره ده چې کولی شي دا خو ډېر ښه مشوره ده تاسو ګورئ زه تاسو ته ونډه ووایم چې لکه چې په جرنلسټ اټاک دی که نه لکه په صحافي چې اټاک دی نو دا څه شي په یو کس اټاک نه دی، دا زموږ ټولو د فریډم آف ایکسپریشن باندې اټاک دی. ځکه که صحافي چپ شي زموږ ته باډو پته نه لګي چې زموږ په ملک کې کیږي. زموږ په نظر کې هیومن رایټس اکټیویست دا ډېر امپورټنټ دی، ډېر ضروري ده چې صحافیان آزادۍ سره کار وکړي شي او چې کیږي په ملک کې یا د بل نه بهر چې پاغې باندې تبصره وکړي شي هغې نه خلک خبر کړي شي. خو خبره تاسو ټیک ده، دې وخت کې په کار دی چې ټول خلک راځي شي او په دې سنجیدګۍ سره سوچ وکړي چې مخکې لاړ څه ده موږ پروټیکشن څنګه ورکولی شو.
ډېره مننه کامران عارف صاحب.
ډېره مننه.
د وایس اف امریکا ډیوا دا او تاسو د ډیوا خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پني غاوري. په پاکستان کې د انتخاباتو تیاریاني رواني دي او هغه خلک چې کم د پاکستان د پخواني قبایلی علاقو نه د عملیاتو په وجه یا د نور سو وجوهاتو په وجه باندې به کور شوي دي، هغه هم دغه انتخاباتو ته ستر کې پلارتي تیاریاني ورتنیول دي او وای چې پوره کوشش وکړي د دې باوجود چې په خپل علاقو کې او کورونو کې نه دي خو د خپل ووټ اندراج وکړي، خپل ووټ حق استعمال کی. د ډیبو خبريال حمید الله هم د غشانتي د اوسو کډوالو سره خبري کړي.
د خیبر ضلع نه د بیکور خلکو د سازمان مشر نامدار او د غملګری داواري په عامه ټاکنو کې ډیر غوړی دي. دوی غواړي چې خپل د خوخي امیدوار لا خړې روټونه پیدا کړي، خو یو واستون زور تشته دي چې د جلوزو د کډوالو د کیم نه خیبر ضلع ته اوټ اچول لزی. نامدار وایي په کیم کې مشرانو د زنانو د اوټ اچولو فیصله هم کړې ده، خو زیاتوي زنانه به اوټ اچولو لا خیبر جنسیت ته بوتلل ډیر ګران وي.
زنانه خو وسند شویل خو لکه ډیر مشوره داسې وشوي چې د کبایلو زنانه خو کله اوټ نه اچولای خو کې دای شي چې اسلامو زنانه اوټم استعمال ډیر مشورې داسې شوی دي. نو دا لکه اوس دا موږ ته وغټه ستونزه وکړه نه موږ ته ستوي چې موږ د میډیا په واسطه موږ حکومت ته د پیل کوو چې موږ ته په جلوزوی کې یو پولیس سټیشن جوړ کړي د خلکو ته به ستونزه کمه شي. یو طرف ته ګرمي ده او بل طرف ته وسته هغه ځا چې بر سي لارن پولیس سټیشن چې راشت کې جوړ دی.
الیکشن کمیشن د کال 2013 په عامه ټاکنو کې د بیکور خلکو د پاره په جلوزو کې د ووټ اچولو بندوبست کړو. خو د ایف ڈی ایم ویان احسان داوړ وایي هغه وخت د هیبر ځلنې نږدې تمام خلک بیکور وو نو ځکه ووټونه دلته شوي وو.
چې موږ سره اوسه پورې 15603 ٹی ڈی پیز چې دا پاتې دي د نن ورځې پورې په دې کې 1120 ٹی ڈی پیز چې دا د خیبر ایجنسی دي او 14483 ٹی ڈی پیز چې دا د نارت وزیرستان دي. الیکشن کې څوک ووټ اچوي نه اچوي کم ځای کې اچوي چرته اچوي ایف ڈی ایم په جوریسډیکشن کې دا ناراضي.
خو د جلوزو د کیمپ نه بهر د کرایو په کورونو کې هم ډیر کډوال لاوسی هغوی ته به هم اوټونو اچولو دپاره خیبر ضلع ته تلل وي. الیکشن کمیشن د پخوانۍ قبایلي سیمې نه بیکور خاندانونو دپاره یوازې په ټانګ کې دوه پولنګ سټیشنې ټاکلي دي چېرته چې به د شمالي وزیرستان نه بیکور خلک کولی شي خپل رایه استعمال کړي. د الیکشن کمیشن د قبایلي پښتونخوا د ضلعو دپاره سیمه ییز مشر عنایت الله وزیر وایي کومو قبایلي ضلعو کې چې ځایي انتظامیو د بهر کډوالو دپاره د رای اچولو بندوبست غوښتی وو هغه یې ورته پوره کړی. د اورګزو د بیکور کډوالو دپاره په کوهاټ کې الیکشن کمیشن پولینګ بندوبست کول غوښتل خو ځایي انتظامی وی خلک بیرته را روان دي د دې ضرورت نشته دی.
متعلق ایجنسی الیکشن کمیشن چې نه خلکو پس راځي ضرورت نشته نو راځه چې چیرته ایجنسی الیکشن کمیشنرانو غوښتي دي الیکشن کمیشن فورن ورته انتظام کوي چې دوی وایي چې نه ضرورت نشته چې سړی څه ویلی شي او په ټان کې ورته دوه سټیشنې مقرر کړي دي. کوهاټ کې خو الیکشن کمیشن ورلا اجازت ورکوه او متعلق ایجنسی الیکشن کمشنر بیا غشت ریفال
د ډیور ریډیو سره د دې کډوالو د خبرو نه اندازې کیږي چې په عامه ټاکنو کې د دوی دلچسپي په دې غرض ده چې د هغه کاندیدانو مرسته وکړي چې د دوی سره د بیکورې په مشکل وخت کې څنګه په څنګه ولاړو. حمید الله ویو وی ډیور نیوز په خبر.
درنو قدر من اوریدونکو د پاکستان د ټاکنو په درشل کې ژورنالستانو په وړاندې د رسنیو په وړاندې کومې اندېښنې دي دا به زموږ له همکار بیروز خان اوري.
ډیره مننه. مختلفو ادارو سروې زم کړې دي بیا چې کوم تنظیمونه دي په خصوص د میډیا هغه ک انټرنیشنل دي یا نېشنل دي ک ملکی دي او یا غیر ملکی هغه دغه اندېښنې څرګندې کړې دي چې په دې ټاکنو کې یو خدای چې کوم سیاسي ګوندونو نومونه په خصوصي توګه اخیستې نه دي ویلې دي خطره ده. د ټول نه زیاته خطره چې اوس ده هغه د میډیا خلک خپله هغه ګڼي چې د میډیا خلکو ته دا ځکه دغه غوښتنې کوي چې دوی ترې په ازادۍ سره د دغه انتخابونو چې کمسار دی د دغه اجازه توته ورکړی شي او دا د یقیني شي چې د دوی ژوند په خطر کې نه دی. د پاکستان د انتخابونو په اړه باندې چې کومې اندېښنې دي په د سیاسي ګوندونو لخوا یا دغه شانتي چې کوم د تنظیمونو دي د هغوی لخوا د بشري حقونو دي یا په دغه باندې په دې انتخابونو باندې چې کوم څار کوي هغوی دا اندېښنې لري چې ګندې د پاکستان استخباراتي ادارې د یو خاص ګوند مرګتیا کوي د هغوی د پاره په میډیا باندې د هغوی زور اچولې دي. ټی وی چینلونو باندې ته ویناګانې شوې دي 13 ورځو کې بیا د ڈی جی آی ایس پی آر جنرال غفور چې کوم دی هغه ویلو میډیا نه خوشاله یو چې دوی په خپل په ځان باندې دغه پابندۍ خې دي. خو د میډیا ارګنایزیشن تنظیمونه وایي دوی ته معلومه ده چې دوی ته دغه انسټرکشنز یا هدایت چا ورکړي دي. د سیاسي ګوندونو کې نواز شریف چې دغه د خپل ګوند مشر بلاول بوټو اسفندیار ولی خان او دغه شانتي نور هم اندېښنې سرګندې کړې دي. بیا د پنجاب د منډیټ په اړه باندې نواز شریف ویلي دي کچرې دغه د پنجاب یعنی د خلکو رائے یا د ووټ چې کوم دغه غواړي وي چې عزت ورکړي که دغه ونه منل شو د دې به پایلې چې دا به ښې نه وي. دغه شانتي بیا په مختلفو تیر ورځو کې په مختلفو اخبارونو کې به چې کوم کالمونه چاپ کېدل هغه یې لرې کړل بیا آنلاین یې نه پرېښودل. د دې سره سره په مختلفو دا چې کوم چاونې دي د پوج په دې کې د بعضې ټي وي چینلونو چې کوم نشریات دي هغه یې بند کړي دي او د دې نه علاوه دا وایو چې کوم کینډیډیټس دي امیدواران دي په هغه باندې هم زور اچول شوی دی. په پنجاب کې د نواز شریف د ګوند یو کینډیډیټ چې هغه باندې هغه ویل چې ایسای به زه خپل دفتر ته بوتلم، بیا دا غینه پس ورپسې دی بتلی، هغه بیا ویل چې دا خو د محکمه زراعت کسانو راغلی وو زما په دغه په ګودام باندې چاپه والی ده، په هغه باندې اوس په سوشل میډیا کې ټوکې ټکالی روانې دي چې د مطالعه پاکستان کې دا ویل چې پاکستان زری ملک دی، دا رشته ده، پاکستان یو زری ملک دی.
ډیره زیاته مننه کور ودان بیروسان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
ګران اوریدونکو د ډیوا خبری خپرونه کې یواره بیا تاسو ته هرکلی وایو او وړاندې کوو لاول د خبرونو سرټکی.
د پاکستان د ترهګرۍ ضد چارواکو د دغه هیواد صنعت وویل چې سیاسي مشران د راتلونکو عمومي ټاکنو څخه د مخه ګواښل کیږي.
کمیټه ته ویلی شوی چې ترهګر د ملک مهم سیاسي مشران په نخښه کولی شي.
د پښتون اشغورن غورزنګ مشر منظور پښتین وایي کده نقیب مسجد وجون کې پولیس افسر راو انوار ته ضمانت ورکړی شو نو دوی به په ټول ملک کې احتجاجونه پیلي.
او له افغانستان سره په پوله د پاکستان په شمالي وزیرستان قبایلي سیمه کې د امنیتي ځواکونو په موټر په حمله کې دوه سرتیر وژل شوی او یو چارواکی ژوبل شوی دی.
هر سړی ډارېږي، هر سړی سره دا احساس ته چې نن مو نمبر د سبوي بل نمبر د
او وسو وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
د پاکستان د ترهګرۍ ضد چارواکو د دغه هیواد صنعت وویل چې سیاسي مشران د راتلونکو عمومي ټاکنو څخه د مخه ګواښل کیږي. سناتور جاوید عباسی چې د قائمه کمیټې غړی دی وی وی ډیوی ته وویل چې دغه خبرې د ترهګرۍ ضد چارواکو لخوا نن د پاکستان په سنټ کې شوې دي.
د پښتون تحفظ موومنت یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین وای کچری راو انوار ته ضمانت ورکړی شو نو په ټول ملک کې به دوی د احتجاجونو لړۍ شروع کړي. منظور پښتین د ډیو سره خبرو کې اویل دا خبره د منلو وړ نه ده چې د سلور سوونه زیاتو خلکو قاتل ته ضمانت ورکړی شي. د پاکستان میډیایي رپورټونه دي چې سبا لا یعنی په سلورم جولای به د کراچۍ پولیسو پخوانی مشر راو انوار عدالت ته وړاندې کیږي او دا هم چې کېدای شي هغې له ضمانت ورکړی شي.
له افغانستان سره په پوله د پاکستان په شمالي وزیرستان قبایلي سیمه کې د امنیتي ځواکونو په موټر په حمله کې دوه سرتیري وژل شوي او یو چارواکی ژوبل شوی دی. ځایي مامورینو وی وی ډیوی ته د پیښې په اړه وویل د امنیتي ځواکونو په موټر د بویا تحصیل په محمد خیل سړک ډزې وشوې. ویل کېږي چې حمله کوونکو کمی نیولې وه.
او د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ وایي په 9 جولای به سپریم کورټ د پاره د نامزد شوي تن د نوم اعلان کوي. صدر وایي په دې لړ کې د سلورو امیدوارانو سره لیدلی. د ګل پورز واشنگټن کې صدر ټرمپ خبریالانو ته ویلي د سپریم کورټ د جج د څوکۍ د پاره چې د کمو امیدوارانو سره لیدلی دا ټول په خپل ځی په تعلیمي او شخصي قچا ډیر قابلیت خلک دي.
یو جرمنی ورسپانه وایي سیمه ایزو پولیسو یو ایرانی ډیپلوماټ د جرمنی په جنوب ختیځ کې د عمومي سړک پر سر په دې شک نیولی دی چې په فرانسه کې د ایران د مخالفینو د یوې غونډې لپاره په یوې بمی دسیسه کې لاس درلود. د بلد ورسپانې د ګل یا دوشنبې په ورځ لیکلي نیول شوی ایرانی ډیپلوماټ اسدالله نومیږي چې د 28 کاله دی او د اتریش په پلازمینه ویانا کې د ایران په سفارت کې کار کاوه. دا هم وویل چې د جرمنی پولیسو شک درلود چې له ده سره په موټر کې چاودیدونکي توکي وي خو څه یې نه دی موندلی.
د ایران او د نړۍ سلورو نورو غټو ملکونو خارجه وزیران به د جمعې پورس خبرو تکینی. دوی به کوشش کوي چې اومندي د امریکا د وټو نه پس څنګه د ایران اټمی معاهده برقراره وساتي. د ایران ریاستي میډیا نن د نهه پورس ویلي خارجه وزیر محمد جواد ظریف په ویانا کې د برتانیې، چین، فرانس، روس او جرمني د خپل همنسبو سره یې.
د میانمار یو محکمه به د رویټرز خبری ایجنسی د هغو دوو نیول شویو ژورنالیستانو په اړه په راتلونکې اونۍ کې حکم کوي کوم چې د روهینګیا د بحران په اړه د راپور ورکولو پر وخت نیول شوي وو. 2 کلن وا لون او 28 کلن کیاو سو باندې دا تور دی چې د چارواکو د پټو خبرو یا رازونو د ساتلو له تړون څخه یې سرغړونه کړې ده. دغه جوړه خبریالان د 3 ډسمبر میاشت راهیسې په زندان کې پراته دي.
آسٹریا وایي کچري جرمني د کډوالو د پاره سخته پالیسی اعلان کړه نو تیار دی چې د پولي د تحفظ په ګامونو کار وکړي. د خبره د آسٹریا حکومت نن په یو جاري بیان کې کړي. بیان دا نه د واضح کړي چې کم ګامونه اغستل غواړي خو ویلي دی د ایتلی او سلووینیا سره لګیدلې جنوبي پولو د تحفظ لپاره تیار دی. خو بلخوا د جرمني ائتلافي حکومت د مهاجرت په مسله تقسیم دی چې یو خوا د چانسلر انګلا مرکل پارټي مهاجرینو ته هرکلی ویل غواړي خو ائتلافي ملګري د کډوالو د پاره سختې پالیسۍ حمایت کوي.
په تایلند کې د فوټبال هغه دولس تنکي ځوان لوبغاړي له خپل روزونکي یا کوچ سره یو ځای موندل شوي دي کوم چې په سیلابونو کې نادرکه شوي وه. د تایلند سیمه ییزو چارواکو ویلي دیارلس واړه خوندي دي، خو د تیرو نهو ورځو راهیسې د خوراکي توکو د نه خوړلو له امله کمزوره شوي دي. د دغو لوبغاړو عمرونه د 1918 کلونو تر منځ وه. او وروستۍ خبر دا چې د جولای 4مه نېټه چې د امریکا د خپلواکۍ د ورځې په نامه هم یادیږي، هغه ورځ ده چې په 1944 کې د امریکا د دیار لسو کالونیو څخه استازي راټول شول، خپلواکي اعلان کړه او له برتانیې څخه ځان جلا کړ. په دغه ورځ په ټول امریکا کې رسمي رخصتي وي او امریکایان پکې آتشبازي، کنسرټونه او میلې کوي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د پښتون تحفظ موومنت یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین وای کچری راو انوار ته ضمانت ورکړې شو، نو دوی به په ټول ملک د احتجاجونو لړۍ شروع کړي. پاکستانی میډیا داسې رپورټونه ورکوي چې سبا له یعنی په 4 جولای به د کراچۍ پولیسو پخوانی مشر راو انوار عدالت ته وړاندې کیږي او دا هم چې کېدای شي هغه ته ضمانت ورکړې شي. منظور پښتین زموږ همکار رحمان بنیری سره په دې باندې خبرې کړې وې، تاسو ته دغه مرکه وړاندې کوو.
په ماس کې زمونږ مړی شوی شهیدان په معنا شوشول زخمیان وشول، یا خو دغه احتساب هم نه دی شوی. او بیا بیرته د روانور ګوره چې اوس 4 تاریخ ته د بل خبره کیږي د ضمانت. نو په یو طرف باندې دوی جرګه را لیږي د مذاکرات کوي، په بل طرف باندې ټول هغه کام کارونه چې هغه د دې مذاکرات او د دې پی ټی ایم پر خلاف.
خو منظور پښتین صاحب، تاسو په خپل تقریرونو کې څو ځله ویلي دي چې عدالت چې دی هغه ته هغه خلک وړاندې کول په کار دي کوم چې په غیر قانوني توګه یا په زبردستۍ لا درکه شوي دي. ستاسو د وینا مطابق نو که اوس د پاکستان یو عدالت راو انوار خوشی کوي او هغه پریږدي، نو تاسو په دې اعتراض ولې دی؟
بالکل دی چې یو کس چې 4.5 مړی کړی دی، د خلکو قاتل دی، هغه دی خوشی کوي په کوم نه؟ دا غلطه خبره ده چې دوی مونږ وایي چې هغه ته سزا ورکړه چې یو سړی قاتل دی او شو د یو کس هم نه د ډیرو خلکو قاتل دی، هغه ته سزا په کار ده. هغه خوشی کول خو نه دی په کار. مونږ وایي چې څوک ګناهګار دی هغه ته سزا په کار ده، چې څوک بې ګناه دی هغه خلاصول په کار دی. مونږ خدا خبره کړې ده
چې د ګناهګار او د بې ګناه او د ګناه او د بې ګناه فیصله خو به عدالت کوي کنه؟
نو عدالت چې یو ځل دا خبره وکړله چې دیږي 4 باندې 40 کسان وژلې دي، راو نقیب الله هم وژلې دي. نو چې یو ځل یې دومره خبرې وکړلې چې دا قاتل دی، پېښه نه بعد د دوی سره داسې رویه، بیا خو تقریبا د عدالت خپل داسې غیر آئینی اقدام یې کړی. عدالت هم
کچری په 4 تاریخ د راو انوار ضمانت وشي، بیا به د پی ټی ایم صلاح عمل وي.
ډېر تودوالی به راځي د ده په تحریک کښې، په دې کښې او ډېر مطلب سخت مزاحمت به کېږي د دې.
ستاسو تر اوسه پورې چې غوښتنې کمې پای کې ځینې منل شوي دي؟
تقریبا زمونږ هغه غوښتنې دي چې د ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن دی جوړ شي، راو انور ته د سزا ورکړی شي، مسینګ پرسن چې څومره دي هغه د عدالت ته ورکړی شي، ماینونه دې صفا شي، په عامو واقعاتو نه بعد دې په فاټاک شي په خلکو باندې تشدد نه کېږي، نور چې دا مسائل د سواد خلکو دا هم یو ډیماند دی چې لکه زمونږ ځمکه کمه ده، نو زمونږ په خاوره د کینس نه جوړېږي، چېرته بل ځای د جوړ کړي، ځکه چې زمونږ خپل دلته د وخت تېرولو ځمکه کمه ده. نو داسې څه مطالبه شته او دا بندو چې کوم شناختي کارډ باندې د خلکو دغه پوښتنه به هم کېږي.
ډېره مهرباني منظور پښتین صاحب چې وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره مخابره کولې.
الله تعالی باد لره، ډېره مننه.
تاسو د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه سره ملګری یې. دا د وایس اف امریکا دی وا خبری خبرونه ده او وستا سو بوزو بلوچستان ته بلوچستان اواران اواران ضلع کې بیګاش په ناوخت لګته لګاش په امنیتی چارواکي وجل شوی او دو نور جوبل دی د تنان پر راکټ حمله کې لګیدلی. په دې موضوع باندې تفصيلي رپورت حمید سمسور ناورو.
د تشدد دغه پیشي په ډیره بوختی اواران او په پنجګور کې رامست سوی دی. ځای چارواکي وی چې نوینه پیشه په کړکیچ ځپلې ډیر بوختی کې رامست سوالا. د ډیره بوختی مرستیال کمشنر محمد حسین وایس اف امریکا دی وته وویل چې د تیلو او د غازو د پلټونو د یو شخصي شرکت یو ډله د تحصیل لوټي د ټوبه نوتکانی په سیمه کې د سروې په کار باندې بوختو چې د دوی ګاډۍ پر یوم ځکني مین باندې وختاله چې له ثوابه زوروره چاودنه وسوله. په نتیجه کې اته کسان ژوبل سو چې درو کسانو بیا خپل ژوند له لاسه ورکړي. مرستیال کمشنر محمد حسین وی چې 15 کاري ټپیان سوي کسانې د سوی سیول هسپتال ته یوړل چې هلته ډاکټرانو ودوی ته ویلي دي چې د دوو کسانو وضع مرګونې ده. د دغې پیښې مسؤلیت تر اوسه پورې چا په سر نه دی اخیستی، خو بیا هم چارواکي شک کوي چې بلوڅ وسله والې ډلې به په دغه پیښه کې ککړې وي. په ډیره بوختی کې شپږ د پاسه 2000 کال د اګست په 14 باندې سپینجیری بلوڅ ملت پاله نواب اکبر بوختی په پوځي عملیاتو کې ووژل سو. لاغره په دې خوا د التنا سرګند بلوچ وسلواله ډله بلوچ ریپبلیکن آرمی ډیره فعال ده. دوی د غازو پایپ لاینونه امنیت خوندي ساتونکو او پر حکومتي ودانۍ باندې بریدونه ترسره کوي چې بیا مسؤلیت هم په سر اخی. د کورونو چارو وزارت ادا کوي چې لغوه سوی بلوچ ریپبلیکن آرمی د نواب اکبر بوختی لمسی نوابزاده برامداغ بوختی سرپرستی کوي. څوک سی په سویزرلند کې په خپل د جلاوطنۍ ژوند تیروي دی بیا دغه تورونه ردوي. په تیرو 12 ساعتو کې د تشدد دا درېیمه پیښه وه چې رامنځته سوله. تر دې له مخه په اواران او په پنجګور کې هم په دوې بېلابېلو پیښو کې 8 امنیت خوندي ساتونکي وژل سوي وو. په اواران کې د ملیشه قوو پر قافله باندې ناڅرګنده وسلوالو برید وکړي چې شپږ امنیت خوندي ساتونکي وژل سوي دي، 15 بیا کاري ټپیان دي. او دغه ډول د پنجګور د ګمازان په سیمه کې هم د امنیت خوندي ساتونکو پر ګاډۍ باندې ناڅرګنده وسلوالو ډزې وکړې چې په نتیجه کې دوه امنیت خوندي ساتونکي ځای پر ځای ووژل سو، یو بیا کاري ټپي دی. د پنجګور د پیښې مسؤلیت لغوه سوي لشکري بلوچستان او بلوچ ریپبلیکن آرمی په ګډه باندې اخیستی دی، خو دا واران د پیښو مسؤلیت لا چا په سر نه دی اخیستی. بلوچ وسلوالې ډلې په بلوچستان کې د معدني وسایلو کمپنۍ د پرمختیا کارونه نه پرېږدي. دوی وی چې مرکزی حکومت اسلام آباد او نړیوال شرکتونه په ګډه باندې د بلوچستان معدني وسایل لوټي. دوی له مرکزی حکومت اسلام آباد څخه د صوبې په وسایلو کې زیاته برخه غواړي، خو حکومت بیا تور لګوي چې بارني هیوادونه دلته په بلوچستان کې و نامنۍ تلمن وي. د دوی له خولې چې له کاشغر څخه تر ګوادره پورې د پاکستان او د چین د اقتصادي راداري د لوی لارې پروژه ناکامه کول غواړي. بلوچ وسلوالو ډلو په بلوچستان کې د عامه انتخاباتو بایکاټ هم کړی دی او خلکو ته ویلي دي چې په انتخابي کمپاین کې د برخه نه اخلي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دی ریډیو ټلویزیون، کوټا.
د واشنگتن ډي سي نا
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
رنو اردوونکو، له افغانستان سره په پوله د پاکستان په شمالي وزیرستان قبایلي سیمه کې د امنیتي ځواکونو په موټر په حمله کې 2 سرتیر وژل شوي او یو چارواکی ژوبل شوی دی. نور حال عدنان بیٹھنه درکوي.
راپورټونه وایي د خیبر پښتونخوا قبایلي ضلع قطبي وزیرستان کې وسلوالو په برید کې پولیټیکل مارر رحمت حسین ژوبل شوی او د لویس فورس 2 سرتیري وژل شوی دي. چارواکو ویلي پېښه تیر ماښام د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه څخه نږدې 45 کیلومتر لرې لویدیځ بویا محمد خیل سیمه کې رامنځته شوې. د شمالي وزیرستان د انتظامیه مشر ډیپټي کمشنر محمد ایاز پخلی کړی چې د شپې پر مهال نامعلوم وسلوال راغلي وو او په غزما بوخت پولیټیکل مارر په ګاډي برید کړی او تر برید وروسته تښتېدلی دي. چارواکو پخلی کړی چې د برید په نتیجه کې پولیټیکل مارر رحمت حسین سخت ژوبل شوی او د هغه سره په غزما بوخت د لویس فورس 2 سرتیري په ځای وژل شوی دي. چارواکو او سیمایزو خلکو د پیښې غندنه کړې او په شمالي وزیرستان کې مخ په زیاتېدونکي تشدد پیښو یې د تشویش څرګندونه کړې. تیره میاشت هم دغه رقم یو برید د میرانشاه په کم سروبي سیمه کې رامنځته شوی و چې پکښې ځوان کلان پولیټیکل مارر حمیدالله تر وژل کېدو وروسته په اور سره سوځول شوی و. د برید مسؤلیت د وسلوالو یوې ناپېژندلې ډلې اتحاد المجاهدین پر غاړه اخسته وو د بریډ روس ته سیمایزو خلکو په میرالی چوک د هدفي وژنه د مخنیوي او دغه پیشي د پلټنې کولو لپاره احتجاجي ناشته ور کړې وو. ناشته له هغه پایته ورسول شو چې امنیتي ځواکونو د درنې ځای څخه په زور کرسي او لوډ سپیکر اخستی وو او د درنې لځای څخه د وزیرستان د ځوانانو مشر نور اسلام په شمول نږدې 15 کسان گرفتار کړي وو. چارواکو ویلي وو چې پولیټیکل مارر د امنیت د ټینګښت لپاره په غزما بوخت وو او د خلکو د ژغورنې په خاطر په دغه ځای کې په وسلوال برید کې وژل شوی. په شمالي وزیرستان کې د ضرب عصب عملیاتو وروسته یو ځل بیا د بد امنۍ پیښه سوا شي او په خلکو کې اندېښنې راپارولې دي. د شمالي وزیرستان د ځوانانو یو مشر شفقت داور ډیوه ته وایي زموږ حکومت څخه د تحفظ غوښته کوو او حکومت زموږ دغه خبر د حکومت په ضد ګام ګرځوي.
بابا دا پکیر شي انن امریزي اوسې کې پښتنانو هر سړی پکیر شي ذهني خراب تا هر سړی ډاریږي هر سړی سره دا احساس ته چې ننه مو نمبر د سبوې بل نمبر دا او دا غوړي چې میش د خپل کیر شي مخفز وګرځوي. هغه خلک چې میش وزیرستان دی ته پریشا او دی ته ویر کړو چې تی کلیر کا خو نن چې میش ویني بزور ډنګ ویني کیر ډنګ ویني علاقہ تباہ ویني خو امن نشتا. اس کیس هر سړی سره یو احساس ته یو ډور د چیر نن زمرا.
په شمالي وزیرستان کې پوز خل 2014 په نیمایي کې په پراخه کچه سره پوزي عملیات تر سره کړی وو او دی عملیاتو په درس کې نږدې تر لاسو لکو نه زیات سیمایز خلک خپل کورونه په پرشولو مجبوره کړی وو. حکومت دی عملیاتو پر مهال دا ولري چې دغه سیمې د وسلواړو د قبضې څخه په مکمل تور خلاصې کړې دي خو بیا هم وخت وخت د سیمې څخه د وسلواړو لخوا بریدونه تر سره کېدو راپورونه تر لاسه کیږي چې د ضرب عصب په عملیاتو پوښتنې راپورته کوي. د پوښتنې په ځواب کې د پوز یو پخوانی افسر او ریټایرډ بریګیډیر محمد سعد دی وته وایي
مرکزونه چکم دی پاغه په افغانستان کې دي الته غنښت مطلب مرکزونه او ساغه سنښت چکم څنګه مخه ضرب عصب نه مخکې دا مرکزونه او غو سره د پولیس نه خو او دلی دی ډیورنټ کې هغه لخته ناس دي هغه ځنه خلک راشي د شتګرځه کې لاشي بیا واپس راغی خپل مرکزونه ته لاشي. خلک یو هغه وختونه کې چک پوینټ نه ختم کا نور داسې بندیزونه دي هغه ختم کړی شي دا ختم کړی شي بیا د خلک دغه نه استفاده دا هم دا بالکل سړی به شي ویل چې د شتګرځه واقعیات بالکل ختمول شي افغانستان کې تر څو پر قراری راغلی الته چکم د شتګرځه ناس کی سر سپور چری سر دا لارنی رسته افغانستان کی جنگ نه ختم شوه نو دا به داسې جاری
وي. یړ دی وی چې شمالي وزیرستان د افغانستان پولیس سره چیرملری او پتیشی په دوو میاشتو کې 12 هدفي وژنو ترڅنګ په پوزي او ملیشا ځواکونو هم حمله تر سره شوې دي چې پکشي تر لاسو نه زیاتو پوزي سرتیرو د وژل کېدو په سر تر 15 پورې عام سیمایز خلک هم وژل شوې دي. عدنان بیٹنای دیوا شمالي وزیرستان.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.dwanews.com. ټویټر @voa.dw.
د وایس اف امریکا دیو دا په امریکا کې نن سبا د غیر قانوني طریقه باندې چې کم کډوال امریکا ته راننوځي په دې مسله ډیر بحثونه شروع شوي دي. د هغې نه پس چې کله صدر ترامپ د غیر قانوني کډوالو پر ضد باندې زیرو ټالرنس پالیسی اعلان کړه. وس دا خبرې هم روان دي چې ګینه بایبل یا د عیسایانو مذهبي کتاب انجیل د کډوالو په مسله باندې سوای. وایس اف امریکا تفصیلی رپورٹ تیار کړی دی. بختور شبه تاسو وړاندې کوي.
په امریکا کې د افریقي، ایشیا، لاتینی امریکا او نړۍ نورو سیمو عیسائی وګړي په پوره تیاری سره خپل خپل ګرجو ته ورزي. خو لکه څنګه چې د نړۍ د بیلابیلو سیمو د عیسائی وګړو د عبادت تاریخ د یو بل نه بدلی دي، همدغه شان د امریکا د کډوالۍ یا ایمیګریشن نظام په اړه هم د ټولو خیالات د یو بل نه بدل دي. لوی لاګومبا په ریویلیشن چرچ کې پادری دی چې د نړۍ د بیلابیلو برخو نه ورته عیسائی کډوالان د عبادت لپاره ورځي. دی وایي د یوې ټولنې په حیث دا زمونږ ذمواري ده چې د حاجتمندو خلکو مرستې وکړو. لاګومبا وایي د امریکې په ایمیګریشن نظام کې د اصلاحاتو ضرورت دی او په دې کې د کډوالو د پیژندلو یوه غوره طریقه کارول پکار دي. دی وایي په بایبل یا انجیل کې هم راغلی دي چې تاسو یو بل وپیژنئ او څوک څه کوي او څه کول غواړي په دې هم ځانونه خبر کړئ. د لاس اینجلس په ګریک آرتوډاک ګرجا کې جان باکاس ډین دی. دی وایي زه په قانوني لاره د یونان نه د خپلې کورنۍ سره امریکې ته راغلی یم. مونږ د خپلو اسنادو لپاره درې کاله انتظار کړی و دا ډیره اوږده موده ده. د قانوني او غیر قانوني کډوالو توپیر پکار دی. په هولی فیت گرجا کې فرانسیسکو گریشیا پادری دی چې د یو غیر قانوني کډوال زوی دی. دی وای امریکې له د هر چا مرستې کول پکار دی. د یو قام په حیث منګله دا کار پکار دی چې په امریکا کې ټولو ته هرکلی ووایو او د ټولو کډوالو سره یو شان مرستې وکړو. قانوني او غیر قانوني ښه توري نه دي چې موږ یې د کډوالو لپاره وکاروو. په امریکا کې د صدر ټرمپ انتظامی د کډوالۍ یا امیګریشن په نظام کې یو شمیر بدلونونه کړي دي او څو ورځې وړاندې د امریکې سپریم کورټ هم د صدر ټرمپ لخوا په شپږ اسلامي هیوادونو د بندیزونو تایید کړی دی. همدغه ډول په امریکا کې د غیر قانوني کډوالو په ضد د صدر ټرمپ انتظامی سخت ګامونه اخیستل پیل کړي دي چې په ضد یې په امریکا کې په ولسي کچا وخت په وخت احتجاجي مظاهرې هم کیږي.
درنو قدرمن اوریدونکو، د افغانستان په لوګر کې سیمه ییزو چارواکو ویلي د وسلوالو طالبانو لخوا د ناټو ځواکونو په پوځي کتار د موټر بم په حمله کې دوه تنه ملکي وګړي وژل شوي چې یوه پکې یوه کوچنۍ ماشومه او یوه مېرمنه ده. بلخوا په کندهار کې هم د نامنیو راپورونه راغلي دي. په دې اړه پام وکړئ. بشپړ راپور ته چې د ډیوي خبریال حکمل روان چمتو کړی.
د لوګر امنیه کمانډنۍ چارواکو ویلي دي ناټو ځواکونو په کاروان د موټر بم برید تیره شپه د شپږ نیمو بجو په شاوخوا کې مرکز پولی عالم کې رامنځته شوی چې د وسلوالو پر ضد عملیاتو له پای ته رسېدو وروسته د ګډو ځواکونو پوځي مرکز ته د ناټو په حال کې ول. د امنیه کمانډنۍ ویان شپور احمد زی له ډیوې سره په خبرو کې ویلي دي وسلوالو په دې برید کې د ناټو ځواکونو پوځي موټرو ته زیان رسېدلی خو په وینا یې د یو وختو تلفاتو په اړه معلومات نه لري. د لوګر امنیه کمانډنۍ ویان د ناټو ځواکونو کاروان ته څیرمه د موټر بم برید په شوي برید کې ولسي وګړو ته د یو وختي مرګ ژوبلې د رسېدو ادعا وکړه او ویلي دي چې یو تن ماشوم او یوه مېرمن په دې برید کې وژل شوي او درې تنه ښځې ټپیانې شوي دي.
د لوګر ولایت مرکز اړوند د اوډیملي کمپ او خارجانو چې کوم کمپ ده دلته د خارجانو یو قطار چې د عملیات څخه برداشت کړی و بیرته خپل کمپ ته داخلي د موټر بم چاودنې سره مخ شول چې په نتیجه کې د خارجانو یو څه موټر تخریب شوي دي. د دوی د مرجوب لپاک لاس دقیق ارقام نشته. همداراز په یاد چاودنه کې یو اوناسیه او یو ماشوم شهیدان شوي دي او درې شوې نورې ټپیانې.
افغان چارواکو همدار از ناټو ځواکونو په لوګر کې په بهرنۍ پوځیانو د تیرې ورځې په شوي موټر بم برید کې د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلې. طالبانو د پیښې مسؤلیت منلی او په شوي ادا کې د پنځو بهرنۍ پوځیانو د وژل کېدو خبره یې کړې ده. په یو بل رپورټ کې د افغانستان په جنوب کې امنیتي چارواکو ویلي د جمهور رئیس اشرف غني لخوا له طالبانو سره د اوربند پای ته رسېدو له اعلانېدو وروسته په کندهار ولایت کې د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو په ضد پراخ پوځي عملیات پیل شوي دی. داود احمدی له ډیوې سره په خبرو کې ویلي دي دی ولایت په شاوالی کوټ ولسوالۍ کې د افغان امنیتیز وکونو لخوا د نیول شوي کمین پر محل په شوي جګړه کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. نوموړي زیاته کړه د شاوالی کوټ د اندړو په سیمه کې دوه موټر او همدارس په ارغستان ولسوالۍ کې له چودیدونکو توکو یو ډک موټر چې د طالبانو لخوا چودیدونکو توکي پکې د ترهګري زبریدونو لپاره ځای پر ځای شوي وو پر طالب وسلوالو چودیدل. ویان احمدی ویلی په دې دواړو پیښو کې د یو تن طالب کمانډان مولا نیک محمد په ګډون 14 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي.
د شاولی کوټ ولسوالۍ د سور سخر په سیمه کې پولیسو کمین نیولی و چې په دې کمین کې 15 تنه د دښمنو وژل شوي او درې تنه ټپیان شوي وو. همدارنګه اندړو په سیمه کې چې بیا دوه موټر د دوی د مهماتو ډک وو هغه پخپله چاودلي دي. د دوی نه تنه په کښې مړه شوي دي. د ارغستان ولسوالۍ د سمنری په لاره باندې هم د دوی موټر د موال ډک هغه هم چاودلی دی چې د ملا نیک محمد په نام باندې یو قمندان او درې تن نور ملګري هم پکې وژل شوي دي.
دا په داسې حال ده چې د افغانستان په ختیځ کې د ننګرهار سیمه ییزو چارواکو ویلي دي دې ولایت په بیسودو ولسوالۍ کې د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې تېره ورځ د کونړ ولایت لپاره د داعش وسلوالو د بریدونو درې تنه تنظیموونکي نیول شوي دي. حکمل صدات روان، امریکا غږ، ډیوه رادیو، افغانستان.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
دا د وایس اف امریکا دیو دا اوس په پاکستان کې د کر کروندې په موضوع باندې یو رپورت یا یو مرکه تاسو ته وړاندې کوم. په پاکستان کې نن سبا د تنباکو د زمیدارانو او د تنباکو بورډ ترمنز په بیو باندې مسله وس پورې نه ده هواره شوې. په دې لړ کې د دیو خبريال ملک وکاس خبرې کړې دي. د پاکستان د تنباکو د بورډ سیکرټري اتاوله سیب سره او د هغوینه ته پوسټ کړی دی چې نن سبا چې د تنباکو زمیدارانو سره د بیو په سر باندې کومه مسله روانه ده، تر کومه حد پورې رسیدلې ده، وایي د دې مسلې به سه حل راوستل هم شي او کنه. دغه مرکه تاسو وړاندې کوو.
خصوصا کم چې دغه تنباکو دی دا ریکمندډ ورایټي ده او هغه به نه قیمت به کمیږي نه به د هغه په کرایانو کې سفر راځي، هیڅ قسم له داسې زمیندارو ته بس نقصان نه رسیږي. هم په هغه قیمت پی په کم قیمت باندې چې نور تماکو خرڅیږي، په دغه قیمت په دوه تماکو خرڅیږي. د تماکو کم چې منیمم انډیکیټیو پرایس مو څه ته وایو MIP، هغه خو پرسکنه دی. هغې وجه دا وه چې COP سروے شوی وه، کاسټ آف پروډکشن سروے شوی وه، او په هغې کې کاسټ آف پروډکشن د پرسکنی کال نه کم راغلی. مین ریزن یې د خاورې قیمتونه او د تیلو قیمتونو په هغه وخت کې کله چې COP کې د اوس خو د تیلو قیمتونه خیر سوا شو، په هغه وخت کې د پروسکنی په نسبت باندې قیمتونه کم وو. د هغه وجه نه COP سروې کم راغلی وه، خو مونږ MIP چې دی هغه کم کړی نه دی، هغه هم هغه پروسکنی کال دی.
سر په چارسده کې د تماکو ډېر ډیپوان چې دي نو هغه کم تعداد یې کم کړی شوی دی. کاروندګر وایي چې یاره مونږ مردان ته یا ثوابی ته تماکو یوسي نو هلته کې د کاروندګرو ګڼه جوړه شي او هلته منیجران کم وي، پټې کمې وي، چې یاره د هغوی نه تماکو په وخت واغېستې شي، او لکه هغوی وایي چې یاره زمونږ په وخت ډېر زیات ضایع کیږي. دې مت کې تاسو څه کړي دي یا تاسو را روان سیزن کې به څه کوئ؟
دا خبره خو تاسو صحیح ده. چېره فلپ موریس پاکستان لمیټډ چې کومه کمپنی ده، هغوی دا یو کار کړی دی چې په ایتم صوابۍ کې یو غټ پرچیز سنټر هغوی کولاو کړی دی، چېرته چې شپږ دغه دي دا پټې دي، زمیندار ورته پټ شپږ پټې دي، او په هر یو باندې ښه مناسب تعداد د منیجرانو او کم چې مزدوران په کار وي هغه پروس خلی. ما چې کوم بار بار انسپکشن کړو نو دا به موجود وو، او زمیندارو سره هم زما خبرې شوې وې. نو داسې زمیندار پکې څوک نه راغلی چې هغه تر ډېر لیټه پورې هغه دغه هلته کې ټایم ضایع کیږي یا دغه ته تکلیف ہے. بہرحال تاسو خبر زموږ مخې ته کړه، موږ به دا دې دوباره دغه وکړو، کوشش به وکړو چې را کدا چې مسئلے وي چې هغه حل کړو.
په ګڼه باندې د تماکو کروندګر دا ګیلم کوي او دا غوښتنم کوي چې د پریوتې پاڼې نه چې کومې پیسې راغونډېږي او په هغې کې د 400 زمیندار ته تقریبا 10,000 پورې ملو شوي دي، د ثوابه کروندګرو ته 13,000 پورې ملو شوي دي. نو هغوی دا غوښتنه کوي چې یاره دا د سره پریوتې پاڼې پیسې موږ نه راکوي، بلکې پاکستان ټوبیکو بورډ او د تماکو کمپنیانې دي، هغوی د پکې خپله برخه اچي چې د کروندګرو ډېر تاوان شوي چې د هغې ازاله کیږي. دې دپاره تاسو سره سشته څه نوې خبرې؟
دا خبره تاسو صحیح ده. جره 50 کې 10,000 صوابۍ کې 13,000 او په ماسره کې 25,000 دا د هغه ځینې چې څومره فنډ را جمع شي نو هغه چې څو کسانو بیا موږ ته اپلیکیشن را کړی چې د هغو بټۍ شوي دي، د هغې ویریفیکیشن شوی، د هغې وروسته هغه ټول اماؤنټ چې په هغو باندې تقسیمیږي. نو دا دغومره روپۍ دي کوم چې تاسو ما در ته دغه تکرار کړی، خو دا چې کوم تجویز دی نو دا د دې سره زه بالکل اګری کېږم. خو چونکې زمونږ دا یو پالیسي مسله ده او پالیسي زمونږ بورډ آف ډایریکټرز جوړي، نو دا خبره به د هغوی مخې ته کېږي او ان شاء الله زه پر امید یم چې څه ښه ریزلټ به راشي.
پر اوس کال تماکو کوټه چې وه نو هغه کمه وه، بیا چې سیزن ختم شو هغه تماکو کوټه بل د دې سیزن دپاره زیاته کړی شوه، هغه څومره ده؟ او لکه که دې وخت کې دې کال کې اضافي تماکو راشي د دې کوټې نه علاوه نو کمپنیانې به هغه اخلي او کنه؟
دا خبره صاحب صحیح ده. چېره بروس کنی کال په مقابله کې څه کالې کوټه یا کم ریکوایرمنټس چې د تماکو وي هغه زیات شوی دی، پروس کلی دا وسل ویخ ملیان و سکلی دا یو کم 50 ملیان دا نو اغا سیوا شوی دا او دا کمیان و سره چه زمون کم دا غشوی دی میٹنگون شوی دی نو منگ تا دا سی یو احساس تا سیرا اغا سرپلس شی فرز کان نو تم کمیان بدی تا تیاری چه اغا سرپلس تماکو هم پا خریٹ بانده واخلی
واشنگٹن ڈی